د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیوبل غړای کې زه هارون باچا د سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه د نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دراورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی په بلوچستان او چترال کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان په لوګر کې د بهرنو ځواکونو په برید کې خواښه اته افغان پوځیان وژل شوي دي. امریکا او کیوبا کې تر 450 کالو سفارتي اړیکو نه درلودو وروسته نن د یو بل په هیوادونو کې سفارتونه پرانیزي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان صوبه کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان یو کډوال اکرم خان نن مشال رډو ته وویل چې د بارانونو له وجې پرون د یو کور چت راغورځېدو له کبله د جنوبي وزیرستان د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. یاد دی وی چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې خوښه اویا کورنۍ بلوچستان کې بې کور شوي او هلته میشته دي. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال رډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د دریو کسانو ژوند اخیستی دی.
تقریباً تقریباً خطرناک سیلابونه راوتی چې په نتیجه کې غنی ودانی او سړکونو بوکي بهیدلی او لوی لارې هم بند شوی دي.
د چترال خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په غریزو سیمو کې د نور نقصان مخنیوي لپاره د لازم ګامونه واخلي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران سره به د ګیس پایپ لاین پر منصوبه په تیزی سره کار پوره کوي. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ریډیو پاکستان ته ویلي چې د هیواد د انرژي ضرورتونو ته په کتو سره به په چټکۍ پر دې پایپ لاین کار وکړي. نوموړي ویلي چې د ډیرو نړیوالو فشارونو باوجود یې د ایران سره د دې ګیس پروژې څخه لاس وانخیست. یادېدی وي چې ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خپل اټمي پروګرام پر سر معاهده کړې چې له مخې به یې دوی نړیوالو څارونکو ته د لاسرسي ورکولو په بدل کې پر دوی لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې نن د بهرنو ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرزاق ویلي چې په برکي برک ولسوالۍ کې شوې دې حمله کې خوښه څلور پوځیان زخمیان شوي هم دي. خو بلخوا ای ایف پی خبري اژانس د یادې ولسوالۍ د ولسوال محمد رحیم امین له خولې ویلي چې دې برید کې لسو افغان پوځیانو ته تر هغې وروسته دغه مرګونی مرګ ژوبله واوښتله چې د ده په خبره چیک پوسټ یې د هوایي برید وروسته اور واخیست. نوموړی زیاته کړې چې د ناټو د بمباري یوه غلطي وه او کیدای شي په یوه داسې سیمه کې د خرابې هماهنګۍ له وجې وي چې وسلوال طالبان پکې فعال دي. دغه اژانس ته یو امریکایي پوځي چارواکي ډېر معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې له یادې پیښې خبر دی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پولیسو پوځیانو او جاسوسي ادارې د ځواکونو په شریکو عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او 4 یې ټپین کړي دي. د دې وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په کاپیسا، کندهار او اروزګان ولایتونو کې شوي دي چې پکې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د ځواکونو لاسته ورغلي دي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دوړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې ختم شوي سفارتي اړیکې بیا ټینګیږي. په واشنگټن کې بعد د کیوبا د سفارت د پرانستلو او پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا 1500 میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برخه اخلي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره وویني. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ نن نه پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په مهال ترسره شي. امریکا په 1961 کال کې له کیوبا سره سفارتي اړیکې ختمې کړې او پر دغه هیواد اقتصادي، سوداګریز او مالی بندیزونه ولګول. تاسې مشال ریډیو اورئ. د امریکای ولسمشر باراک اوباما ادارې د ایران د اټمی پروګرام د لوزنامې متن د منځورې لپاره کانګرس ته لیږل دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د خبر لمخې دا موافقه چې نږدې وونه مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو کانګرس ته سپارل شوی او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتي نن شروع کیږي. په همدې حال کې د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په کانګرس غږ کړی چې دا لوزنامه دې نه منظوروي. خو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون سی این این ټی وی ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د امریکې د دفاع وزیر وایي له ایران سره د هغوی د اټمي پروګرام په سر له اټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشټن کارټر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر په مهال په خپل الوتکې کې خبر لاندې وویل چې یو دلیل چې دا لوزنامه ولې ښه ده همدا ده چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. او د رپورټونو تر مخه په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یغنو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو چارواکي وویل په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو مېرمنو په ګډون 50 ملکی وګړي وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کیږي چې وزیر اعظم خالد بها وویل چې عدن له یغنو څخه آزاد شوی خو د ایران پلوي ملیشې لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. دا خبر نو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د بلوچستان په کولو سیمه کې تیز باران او سیلۍ د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یوه کور چت غورځولی چې پکې درې ماشومان مړه شوي دي. هم یادې سیمې ته کډه شوی د جنوبي وزیرستان یو کډوال وایي له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا چې د حال پوښتلو یې څوک هم نشته. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې میش له شمالي وزیرستانه به کورکل شوي خلک بیا وایي حکومت ورسره په اختر کې د ځانګړو مالی مرستو ژمنې کړې وې خو پوره یې نه کړې. او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو مازور کسوایی په اختر کې خپل ماشومان له پلاستیکي ټوپکو تماچو له اخیستلو منع کړي دي.
ملک مشین هم واغسته کنه خبنی تماچا هم واغسته له خبنی اوس د سبق چې منګه چې کم دی خپل بچو ته سبقونه ورکو.
د تاریخ پاڼه خبرونه هم اوري هله دا لمشال رادیو سره اوس. اولنی رپورت رازو د بلوچستان کولو سیمه ته کډه شوی مسعود قبایل وای د جمعې پر ورځ د باران او سیلای په نتیجه کې د یو کور چت پرې وتل کبل درې ماشومان مړ شوی او 15 نور ټپی دي. په کولو کې د مسعود شپېته کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بے کور کړل شوی دي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورت راکوي.
په سولي وزیرستان شه د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمه کولوتا ور باید دلیو مسعود کبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا ویلي دي چې د اتوار په ورځ ټیټ مازیګر په کولو شه د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون ووارېد چې په نتیجه کې یې د یو زړه کور دیوال را وغورځېد او دلته مشته د مسعود کډوالو او و بچون چې کوم د لوبو د پاره را یوځای شوي د دیوال لاندې شول چې په کوم ښه درې بچون په هغه ځای مړه او 15 نور سخت پرارژلي شول. دغو کبالیانو دا هره وشول چې د مړو او پرارژلو بچانو عمرونه د اوو نه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنت او کسکي کلیو سره تعلق لري. کبالیانو دا وویل چې پرارژلي 15 بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله ده د مرهم پټۍ د پاره د کولو هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. چېرته یې چې حالت د خطرې نه د ورچنې وشولی شي. په کولو کښې په دا موکې موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پېښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د مشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکه.
جنوبی وزیرستان سے کیما متاثرین روغلی دی دلا تھا کلو ایجنسی بلوچستان سے دو تقریبا دس سے ساٹھ یا پورا خال کی چنگا زورت دانڈر مکانی نادی در زورت دی اچھا اچھا کی نستا دا ہے دیکھا نستا دا ہے تو در سے پنڈی جی ہوئے تو حال آوالی نستا دا ہے در ہیت مصیبات سے دی
اکرام خان دا ہاں را تاویل چپا پیشاک سے مرشوی دری با چون با ہاں پکو لوگ سے خاورو تاور سپاری سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میش له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوي خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د اختر لپاره به ځانګړې مالی مرستې ورسره کوي خو د هغوی په خبره چې لا هم دغو مرستو ترلاسه کولو ته انتظار باسي د پاکستان په کامی سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي له اړونده حکومتي ادارو سره به د کډوالو دغه ستونزه شریکه کړي د سیمې پرې بیا هم د مشال رادیو د خبریال سیلاب مسعود رپورټ اورو
پڈیر اسماعیل خان سے مشتہ دو کتبی وزیرستان کا ڈول کا بالیون پدا خبر خپا غسا دی چھ دے حکومتی چرواکیو دے اعلانوں لفظوں باوجود دویتا دے عید پا موقع اور قون کے دے دو میاشتو سلیروی ذرا امدادی کلدار پا وقت و نرا سے دے چھل مخیے دے دوی دے عید ضرورتونا نمگڑی پاتے او پا زوردل مشکلات شی نورا اضافہ وشوا یو کا بیلی بخت دین ویائی
کینه مندیر شه د نواس اړیک مات مستانه شو ملاو مستا صح مشکلات ته د دې د خپل خوشی سره نه کتر حکومت چرواکی چې داری په مستا زر زر رکو دا کوشش مره باندې مستا ته وکړو په انچه مستا خو ته ضرورت ته کې دینه دي
سراج الدین دغه خبره په دا رنگ مخشې بیا یي
یو تر ابو حکومت کو مستا دا اعلان نه کړی چې داری په ضرورت به تمه نه ویږي د دې پان خال دا دا مستا پای نه مخشې داری په نه راو نو شه مز نو جوړه وکړه نو نور شاین نه وکړل چې بچنه په شوی نګریه پوتې شو هرګه پوا جا
دغا بریک سے دیو وڑو کی جڑکی گلے مانے ہم وار وائے دغا خبر میں چدی سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تورا سوال آغوی پدا رنگ جواب وکا محمد نذیر دا وویل چې د کتبی وزیرستان د جنگ زپلیو قبایلانو نور ډېر مشکلات نیمګړتیاوی او غوښتنې دي چې کومې ما حکومتي چارواکیو ته وار په وار رسولې دي او زه د دوی پابند چې د دوی د دغو مشکلاتو نه حکومتي چارواکي دی انڈیا سے ہاں خبر وساتا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
اردن کو پدے ورستاو کی دا پاکستان او ہند پر پولا دا تاوتری خوالی پیخی زیادی شوی چلا ملے دا دوارو غارو ملکی وگڑو تا مرگ جو بلا وقتی دا د دوړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په روسیه کې سره ولیدل پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې او د سولې مذاکراتو پیلولو پریکړه وکړه دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی ولې رامنځته شوی په اړه له پیښوره د خپل خبریال زبی شفق رپورټ اورو
پاکستان یو ځل بیا پر هندستان تور لګولې چې د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولي اوربند مات کړی او پر پوځیانو ملکی وګړو ډزې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولي او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دای د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شوی خبر پاڼه کاږي په خوشنۍ سره باید وایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د رواني میاشت په شپاړسمه او لسمه نیټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستاني ملکی وګړو ډزې کړې چې په نتیجه کې سلور ملکی وګړي مړه او 15 ټپیان شو د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې د جولای په لسمه نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزي غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکارۍ په پرختیا خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپوه خادم حسین په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټابلیشمنت او عسکري اسټابلیشمنټ ته دا دوه خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چی دنیا کی اس عموماً دی اوپن نزغارتا یا دی مارکیتونو تا دی کلاوی دل غارتا خبر دی نو یو دیر فطری عمل مخیطت ریشی که دا دوار ملکونو دو وجنا پا دی سیمه کی جنوبی وستی ایشا پا دی سیمو کی دا کسما آره گره مخیط روانی نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلېدو غاړې ته روان شي او دا به ظاهر خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناکه خبره وي. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نجلي دي دغه هم سټریټیجیک مذاکرات پکاره چې په مخې ته روان وي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو سوسو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نور شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډېدل لړۍ بیرته پیل کړي او د دواړو لور د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه ورود احمد تکل رپورټ.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحد ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي له ولسمشر غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د کونړ سیند د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې لزګونه کورونه زیانمن کړي. د داخلو سیمې ارتباطي لارې یې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه ځمکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یادې سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینوارې ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته را لیکلی دی.
د کونړ سیند څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د داخلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په ځینې کې دوی بیخي زموږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتلل سپیکر به ورته ولګولې چې غوې وال چې د قوم خدمت پکو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی
پرون لا نه چې عبدل پرون رئیس ده دا خلک همداسې روان دي بېرته وځي که نه او دا کورونه د اوبو لاندې کړي دي. د دې اوبو مخه چې ونهنیول شي دا ټول داخل د مز اوس دغه داخل خو تقریبا نیمه حصه د کامې ده پوه شوې. نو داسې خیاس کړه چې نیمه کامه د منځه ده.
له کله نه چې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي، که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر اورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د روژې میاشت له پای ته رسیدو سره سم د خیبر پښتونخوا روغتونونو ته د خېټې یا معدې یو د پام وړ شمېر ناروغان ور روان دي چې پکې د ښځو سړو ترڅنګ ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي د ګرمۍ په موسم کې له حده زیات او ګډوډ خوراکونه کول د معدې د خرابېدو سبب کیږي. له پېښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
پېښور حیات آباد میډیکل روغتون کې پروفیسر ډاکټر غریب نواز مشال ریډیو ته وویل چې روژه کې ټوله میاشت خېټه یا معده ټوله روز کې د نه خوراک بلد شي نو د روژې تېرېدو وروسته ناڅاپي ډېر او ګډوډ خوراکونه معده خرابوي او باید انسان په دې ورځو کې په خوراک کې د اعتدال او احتیاط نه کار واخلي.
اسی قوم په کاردار کې اعتدال نه کار واغستی چې خود روزې نه فورن بعد اعتدال ضروری دی په خوراک کې. هغه په دې وجه چې په دې یو میاشت کې لغون تکي د بایولوژي پر کلاک لغون تکي بدل شي معده دې سره عادت شي چې د روزې خوراک نکی خالی وی ادا چې فورن منګا بے ترتیبا بے وخت خوراکونه او هر کس خوراکونه استعمالو نه غیر سره د مې ډېر بوج بریوزی او کافی مریر مسائل پیدا کیږي چې د دې کې پکار دا چې خلک یو اخوان ډېر خوراک نه پکار او ډېر مکس کور خوراکونه نه پکار نسبتا ساده خوراک پکار دی په یو وخت
په پیخور لیډی ریډینګ روختون کې یو بل ډاکټر ڈاکٹر گلاب وائی چھ پدی ورځو کې د اختر په چټیانو کې زیاتره خلک د خپل مرګرو یا کورونو سره په بیلابیلو ځینو ته پسیلونو ګرځي او دی بهر هوټلو او د بازارونو غیر معیاري خوراکونه کوي چې صحت لپاره خطرناک وي. نو باید دوی دغه خوراکونه ونه کړي او ځان سره د کور یو سی په خپل پخلی وکړي.
اختر او کچو کې چټیانی او دا کم سٹاک خوراک چې دی سره سر دا چې ان هیلدی فودز دی والی په ډیر زیات مقدار بازارونو کې د چابریانو والو نه روډ په غاړه باندې او انفورچونیټلی زمونږ د هوټل خوراکونه چې کوم دي کنه اب بالکل صحت مند نه دي او د صحت لپاره د نقصان سبب جوړي. لہذا خلکو ته پکار دي چې کله بهر چکر ته ځي یا چرته ځي نو ځان سره د خپل خوراکونه.
ډاکټر غریب نواز جاتوي چې د معدې په داسې ناروغو کې یو څو نښې داسې ري لکه تبه، قی کول یا دس کول، که چېرې دا راشي نو زر تر زره ډاکټر سره لیدل پکار دي او که دغه نه وي نو باید انسان په خوراک کې احتیاط وکړي او د نیمبي او مالګې صفا خوټ کېدل اوبه پروس کې پنځه شپږ ځله وسکي.
د سونه خانه داسې دي چې دا راخکاری شي نو بیا ډاکټر سره مشوره ضروري ده. هغه یا غلطه شروع شي یا دستونه یا تبه یا خېټه کې درد او که دا څه زړه نه وي صرف زړه سوځي یا خراب تراخر ډرکی راځي نو هغه حل داري چې انسان له خوراک نه سره کې صرف د سکلو اوبه وسکي یا داسې جوس موس یا خشي چې کوم نه لیمبو دی پکې لکه مالګه واچي نو هغه سره به یو څو ګڼټو کې دننه دننه دا پخپل
د پامل له چروجی ختمې دوه ورستو د اختر د لومبر وزنه په سلګونو کسان د خیبر پښتونخوا سرکاري اسپیټالونو ته راول شوی چې په کې زیاتره د معدې او خېړو خرابېدو ناروغي و. خو دغه ډاکټران او غذایاتو ماهران وایي چې په دې سخته ګرمۍ کې د بازاري د ګډوډ او زیات خوراک نه ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په وړوکی اختر کې هغه خلک چې په بدن روغو د خپل خپلوانو کورونو او میلو ته ولاړل خو د چاسدی په شبقدر کې مازورو کسانو دغه خوشحالۍ په کور تیر کړي. دغه مازوران وایي چې د اختر په موقع نه خو حکومت او نه هم د سیمې خلکو مرستې ورسره وکړي. د شانواز ترگزی رپورټ.
د وړوکی اختر د خوشحالۍ په مناسب ځای په ځای میلې لګېدلې وې چې ورته د لرو پرتو سیمو خلک ورتلل. ولې ځینې داسې تنان هم وو چې دغه میلو او خپلو خپلوانو کره نه شو تللی. دغه تنان په دواړو خپو هغه مازوران دي چې د اختر خوشحالۍ په کور دننه تیروي. په دغه مازورانو کې د حلیمزو شوقدر اقرارزاده مشال ریډیو ته وویل،
موږ چې مازور زوم نو موږ ته ډېر زیات تکلیف وي چې درانم شولو نو چې کوم خلک راشي ډېر عزت یې کوو ځکه چې خدای دوی سره خو کې چې دوی موږ له دومره راشي موږ خو مازور خلک موږ خو ته ډېر زیات تکلیف وي.
شاه جهان سپیشل نوم یو بل دغه شان مازور وویل چې هغه خو خپل د جامو ګنډلو روزګار کوي او په سایکل کې خپل دکان لرازي خو که مازورتیا یې نه وه نو ممکنه وه چې بیا یې لکه د نورو روغو خلکو په شان د اختر خوشحالۍ لا زیاتې وي.
په دغه یو شیز باندې ډېر موږ مطلب چې افسوس کوو چې موږ له مرګري راځي زمونږ هم له دا غواړي چې موږ هم دوستانو سره یو ځای شو وینو سره. نو یو خو موږ مازور خلک یو دار تاسو مینه چې په د دریو ټیارو سیکل کې زدار رااله مدلته نو الته چې زمونږ سورلی په کار دو سورلی انتظامات ما سره نشته لري نو په دې باندې زه ډیر زیات خپم چې غوي سره زه ملاقات نه کوم.
د سکول استاد نور الهي چې یو لاس نشته دی وای چې هغه په خپل خو مازور دی خو په دې خوشاله دی چې د قام خدمت کوي. په دې اختر کې بچو ته سویلو
زما چې کوم دي سرور واړو بچی دی پیسې را نه واغستلې ورته مې دا په دغه باندې ویل دي چې ملک ماشین مو واغسته کنه خبني تماچم واغستله خبني دا د من کلچر نه دینن سبا اوس د سبق چې منګه چې کوم دي خپل بچو ته سبقونه ورکو.
بیا نو په محمد او په شوقدر کې د مازوران شمیر څومره دي او په دې کې کوم کوم رقم مازوران شامل دي؟ د انجمن بهالي مازوران پرواز تنظیم محمد ایجنسی مشر محمد خان وای،
یره تقریبا ما سره چې کومه ډیټا ده 550 تر رسیدلې ده مازورانو. د کې د ماکو چودلو والا مشتا منټډیم پکشتا د ګونګې نن پکشتا کارنم پکشتا د همنګ سره نو حکومت سمرسته شته نه زمنګ په خپل داسې وشته.
خو دې مازورانو و چې روان لوی اختر لبا کوم د سیل ځای ته د تګ لپاره لوسنه تابع کوي او په دغه سیل کې به ټنګ ټکور هم وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
څوښتا کنهشته چې زمونږ د پښتنو ته پوښتو کی او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشومه مې غوې کې ما دې کنده ته پور ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو بچه پډی را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وسې مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول د ترخیه دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غاک
اوردونکو مشال رادیو دا د ماسپخین 2:30 بجې شوې د بشیر غواخ نه لند خبرونه اورو
د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان صوبه کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان کډوالو نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارونونو له وجې د یو کور چتر غورځېدو له کبله پرون د جنوبي وزیرستان د یوې کورنۍ درې کسان ووژل شول او 15 یې زخمیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. پاکستانی چارواکو وویل چې د ایران سره به د ګیس پایپ لاین پر منصوبه په تیزی سره کار پوره کوي. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ریډیو پاکستان ته وویل چې د هیواد د انرژي ضرورتونو ته په کتو سره به په چټکۍ په دې پایپ لاین کار وکړي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وویل چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې خوشا اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق ویلي چې دغه پیښه په برکی برک ولسوالۍ کې شوې. دا د دغې ولسوالۍ ولسوال محمد رحیم امین AFP خبری اژانس ته بې ویلي دي چې د ناټو د بمباري یوه غلطي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشتو ګینټو کې یې په کاپیسا، کندهار او اروزګان ولایتو کې په مختلفو عملیاتو کې 15 وسوال وژلي او 4 یې ټپیان کړي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هوانا واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. تر دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ 4-5 کال وړاندې ختم شوې سفارتي اړیکې بیا بحالېږي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما ادارې د ایران د اټومي پروګرام د لوزنامې متن د منظورۍ لپاره کانګرس ته لیږلی دی.
د خبرونو لنډیز مو له بشیر غواخ واورید. فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي د ایران د بندیزونو لیکېدو وروسته به پاکستان اوس وکولی شي دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کړي. بلخوا د اکانومست مجلې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید عملي کار وکړي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
فائنانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لری کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پېټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران هر کال د 2.5 ارب ډالر ګیس ترامدوي چې دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به پر روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. پر روان میاشت کې د نړیوالو سره د اټومي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لری کولې شي او په بدل کې به دغه هیواد خپل اټومي پروګرام محدودوي. تمدا په ایران به دغه بندیزونه پر روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دوه هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ لډیر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملی کار د ځنډ ښکار وو او د پېټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لري شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک وژل شو او دا شان نور ژوبل شول. خو په دغه کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ خبرو پیل اهم بو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میستا کې ناستل. ولس مشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملی کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد استخبارات او سوالو طالبانو امرسته کوي خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجلل کی دوانه غاړه مشکلات لري په افغانستان او پاکستان کې ولست بدمنۍ د پیخو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري خو باید دغه لپاره عملی کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول غړو ماشومان خپل ژوند وبایل په حکومت او د پاکستان په پوهستا دباو نور هم زیات ک چې باید دوی د وسوالو او ترګرو ډلو لپاره هیڅ ازغام ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمنی پالی له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل لرو د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه د نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم لمنځه ولاړ شي.
اف کانګرس دزنت پاس دس، اف کانګرس ور تو کیل دس، دن وی هاف نو انسپکشن.
که کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو ورخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوی بندیزونه فسخه کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان پر هند تور لګولې چې په کشمیر کې یې له اعلان شوی اوربنده سرغړونې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادا کړې چې هندي لوري لدې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. جزئیات اورو د فرشته جلال زینا.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې هندي ځواکونو پرون د کنټرول کرښې ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوی د سپکو وسلو ډزې کړي او راکټي وشتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هند یو جاسوسي بي پلوټ الوتکې په کشمیر کې وشتي ده او لدی عمله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل شوی، متاسفانه هندي عسکرو یو ور بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ. چې زیات ملکی کسان پکې ووژل سول. په اعلامیه کې ویل شوی چې هندي عسکرو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ورکړې چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې وژل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حمله د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پریکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هوان ګولۍ، راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړې دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتې ده. هندي لوري ویلي چې پاکستاني عسکرو د تیرې چهارشنبه په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه وارې جنګ کړی دی.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل احسان دې دا لکه یو غونډې وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت کې خاور خو زبردست ځای او هغه تبلې دې د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه به خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په خیبر جنسای کې د قبایلی سیمه کې زیاتره خاصدارو او د لیویز ځواک سرتیرو اختر لخپل کورنۍ لري د سیمې د خلکو په امنیت ساتلو کې تیر کړل. دوی وای د اختر پر مهال ورته پولیټیکل ځانګړي امنیتی پروګرامونه جوړ کړي ول چې دوی پر مخ یوړل. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له دغو امنیتی سرتیرو سره خبرې کړې دي.
زما نام زه رحمت او لیوی زوالدار یم او دلته جمرود کې ډیوټي کوم.
څنګه ډیوټي مو کړه په دې اختر کې؟
یاره الله په فضل سره دا ځل مونږ ډېر ښه پلانینګ کړو او پولیټیکل او داس پلانینګ هم کړو چې هغه هر څه به خیر او بخیر کړی سره سره ته ورسېدل. هغه لپاره بیل بیل یونټ جوړ شوی دی. گشت لپاره بیل پالچانه جوړ شوی چې هغه مختلف علاقو کې سرچنګ او هغه سیستم روانو. بل چې کوم مسجد او یا عیدګاه او هغه لپاره پلانینګ شوی او هغه ته ون نه وانس کې ګټ شاپر چې کوم د سکیورټي هاي الټ وا
نو تاسو خپل کورونه کې اختر و نه کړو.
نو با جی دا داسې چل وی چې مونږ مالاته جنگ یو مونږ ډېر خوایښو چې په کور اختر تیر کوو ډېر مزام کې چې بچو سره اختر تیر کې خو چون کې ټون نه اول چې کوم د اقام او خلکو لپاره مونږ د قرباني ورکړه چې مونږ خپل بچو نه لري شو.
زه خو خیبر خسادر پوسټ نور محمد اولدار په جمهوریت میډیو کې مونږ خو ډیوټي لګولې اختر لپاره ډیوټي لګولې ما ته بیگم لور ټلیفون کړو چې ابو راشه اختر دی ما ته چې بچای بستا اختر وکا او زه د عوامو خدمت لپاره برتیم او زه د عوامو خدمت وکم ان شاء الله تعالی د اوسه پرې اسه وکیم نشته او پر امن تر شو ان شاء الله تعالی وکیته به پرګدوم نه خل ان شاء الله.
ما نو ما د امیر محمد افریدی او زه د خبر خسادر نه متعلق دی مونږ اختر دلته تر کړو دغه پرای چې مونږ د امن په دغه غوړو مونږ کوشش تا غو چې په دغه کې داسې تاغونی شي چې خلکو لاندې تکلیف جوړ شي او موږ مخامینه ته تکلیف جوړ شي او موږ چې کنه ټول شپه چې کنه کنه کښتونه کړی موږ داسې لوکانو پرغه چې پامونه موږ ګرځېلینو
داسې تعالی شیخ بل خلکو نه اخلي چې تنګوي به ځای
نه موږ دغه پر ویلو چې موږ د خلکو ته خسرو کوو او چې کنه پرمن چې کنه واخصه تیر کو هر څه چې کنه موږ د ځینې رسنو کو چې سیاست نه لاپړو کې نه جګړو کې او پامن باندې او خوشاله باندې وخت لري.
زنب صوبادار خزرایات خبر کوم مونږ ډېر خپل پر امن اختر ولتا ساګ نو بس دا خو جی سرکاري ډیپټی دا لګه مونږ یې کوو کنه چې کمی وکړي نمبر راشي او اقام چې څومره وطن نه کوم پر مونږ دفاع وکړه دا ټوله روزه یو اختر نه چې څومره روزه وشو کنه ټوله ارڅ خپل بچي ورسم پر یې دي خو مونږ یې کوم لپاره را قرباني ورکړه.
زن خلک داسې شکایتونه مکا چې خاصدارم به ځای زوروي او تنګیمو
نه 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 هم څه تنګو مونږ شکر الحمدلله ټولم دا تن خلق دي مونږ چې غوونو کو احترام هغه نه کوو همون ټول وطن دار سړی پیژنو دلته.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 شپېته 15300 شپېته او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګ اوریدلای شئ.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د تاریخ پانه درته اورو، البته په تکراری باندې درته اورو چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان ستاسو لپاره جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، 13 نیمو د پاکستان او افغانستان په پولا د دنګ غرونو په مینس د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حق لا معلومات ترکړو، او دا خبره مو د تاریخ کتابونو او کارپوهانو سره د باس پرانا کې ثابت کړې و چې دا خیبر دره زرګونو کاله لرغونی تاریخ لري، چرته چې د فارس یا ایران بادشاہانو نواخلا تر سکندر اعظم، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور احمد شاه ابدالي او انگریزانو په هندستان یا کابل حملو په توګه هم دغه دره استعمال کړی ده. نن با د خیبر په دره جوړ سړک، د ریل گاڑی پاتلی او په دغه لار د تاریخي ځایونو لکه جمرود کلا، علي مسجد او د شګې کلا په حق لا معلومات ترکو. دا خیبر د درې چې څومره اهمیت زرګونو کاله وړاندې و هغه نن هم شته، او دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا د منځنی ایشیا ته لنډه او اسانه لاره ده، او دا کاروبار نه علاوه د دواړو هیوادونو د اولس د پاره د تګ راتګ عام لار هم ده. دا پاکستان په لار د افغان ترانزیت ټریډ نه علاوه د کال 2001 یا 9/11 پیښې وروسته افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره سامان وړونکو گاډو لپاره د خیبر دره هم لنډه او اسانه ځمکنۍ لار ده. دا پیښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې په خیبر دره PhD یا څېړنې کړې دي، وایي چې د تیر وختونو د اوښانو او اسونو قافلې په ځای د خیبر په دره یا سړک نن سبا لوی لارې، کنټینرې، ټرکونه او موټر ګاډي لیدل شي، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ ژوندۍ ثبوت دی.
د صدو صدو را سپه دی باندې د تجارت بکې دوه مخکې به اوخان او د خطرو باندې به دا سامانونه د منځنی آسیا نه به دلته راوړل، او د دې ځینې به د هندستان چې کوم سیزونه به هغه به هلته خلک وړل. او اوس هم که تاسو وګورئ نو صرف دومره بدلون راغلی دی چې هغه اوخانو په ځای غټ غټ ټرکونه او بسونه او ټریلرې چلیږي چې ور باندې دا کنټینر او تاسو ګوري چې دا څومره ټریډ په دې لاره باندې کیږي، نو دا اصل کې ډېره لنډیزه لار.
دا پیښور ښار نه قبلي اړخته د خیبر ایجنسی جمرود نه تر تورخم پولی پورې د دنګ غرونو مینس کې دغه درې ته در خیبر یا د خیبر سړک ویل شي. دا پاکستان حکومت په کال 1904 شپېتم کې د یادگار په توګه په جمرود کې د باب خیبر په نوم یو دروازه جوړ کړه، د چرته نه چې د خیبر دره شروع کیږي. خو د تاریخ کتابونه لیکي چې دا خیبر په دره د گاډو او د کافلو د پاره کچه سړک د مغولو په وخت کې جوړ شوی و، کله چې د هغوی په کابل، پېښور او دلی کې بادشاهي وه. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه لار ته پوخ سړک نشي ویل، خو بیا هم د کابل او پېښور په مینس د هغه وخت د ځواکونو، چارواکو او کاروبار په خاطر دغه لار جوړه شوې وه چې وروسته بیا د دورانیانو په وخت کې ورته هم ډیر اهمیت حاصل او
چې د مغولو تر دور پورې په دې کې ډیر نری شان یو لار وه چې بس صرف اسونه به ور باندې تیرې دی شو، او دا خطرې مچرې او دا اوخان په دې باندې بیا د مغولو دور کې چونکې هلته هم حکومت و دلته هم حکومت و، دا هغوی به فوزونه بتله راتله پاره کې به توپی هم هغوی سره وي او پاره کې به نور سیزونه هم هغوی سره، نو د دې د اړو اړو دپاره بیا هغې ته د سړک ضرورت محسوس شو چې یاره صرف د خچرو یا د اسونو لار نه، بلکې داسې یو لار پکار ده چې په هغې باندې دا هغه ټایم کې چې کوم دا د اسپو پسې به دا ګاډي راښکه یا د غوایانو پسې به دا ګاډي راښکه، نو هغه ګاډي او دا توپی هم په هغې بیا تیرولې. نو په لومړي ځل د مغولو په دور کې دیکھی یو کچه سړک تیر کړی شو، او بیا د انګریزانو په دور کې مغه کچه سړک چې کم دی نو کچه پاتې شو، خو لږې کولو کو بیا خیر کې هغې هغه بالکل د پوخ سړک یو شکل و تور کو چې کله لارې موټرې اغي شروع کی انګریزانو په دور کې راغی نو بیا هغه سړک هم پوخ شو.
زای قبیله چې زیات تر افریدی کام سره تعلق لري د خیبر په دره د تلو راتلو محصول چونګي او لونګي ورکول د مغولو په دور کې پیل شوی وو چې بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې هم ورکول شو.
د مغولو په دور کې د علاقې خلکو ته مواجب او لونګي او دا الونسونه چالو شو. لاغې نه پس د دې علاقې د خلک د ذمہ د قافلو د حفاظت یا د فوج د موومنٹ بچے کله کېدو دا غیر د حفاظت ذمہواری با د دې خلکو دا اصل کې علاقہ خود افریدیانو دا شینواری چې کوم دین نو دا هم بیا لګ رستو د علاقې تر غلی دی.
دا انګریزانو په وخت کې د خیبر په دره د پوخ سړک نه علاوه دا پیښور نه تر لنډ کوتل پورې د اورګاډي پټلې هم جوړه شوې ده کوم چې د خپل وخت د انجینیرینګ یو اعلی مثال دی. دغه د ریل ګاډي پټلې چې په کار 1960 کې په کار پیل شو په شپږ کال سرتا اور سیدا
انگریزانو پکې بیا دا پټلې سړک د سرا سره کتا سوګر د ریل یو پټلې د پکې چې دا ډېر تاریخي اهمیت لري په کال 1900 کې دا مکمل شو او هغه ټایم له هاسه د دې ډېر زیات سټریټیجیک ویلیو و چونکه هغه ټایم کې افغانانو سره د غي جګړې روانې وي نو دا هغه طرف نه چونکه د دې ویره کېده نو دې به د خپل فوزونو د موومنٹ چې کوم دی د دې د اسانتیا لپاره بیا دا د ریل دا یو پټلې هم دلته
ویل کېږي چې د جمرود نه تر لنډې کوتل پورې دغه د اورګاډي پټلې 34 سورنګونو او 10 کم سل وړو او لوی پولونو نه تیره شوې ده او د انګریزانو په وخت کې په دې 210 میلیون روپۍ مصرف شوي دي. دا سپاري ټرین په نوم د پېښور او تورخم په منځ کې د سیلګری دپاره دغه پټلې بارني او ځایي سیلانیانو او سفارتکارانو دپاره استعمال شوې ده او په اخري ځل په دغه پټلې سپاري ټرین په کال 2009 کې تیر شوی و چې بیا وروسته د خراب امنیتي وضع په وجه دغه ټرین بند شو او بیا په تیر سیلاونو کې دغه پټلې ته ډېر نقصان هم رسېدلې دی. زور دورانی چې د سپاري ټرین منتظم او دا پېښور او لنډي کوتل په منځ کې د اورګاډي پټلې په هکله وایي
یو عجیبا پټرا جوړ کړه پدې کې جناب علی لسکم سل پدې کې پلونه دي پدې کې ځای پدې کلورټس دي بریجز دي پدې کې سلور سټیشن دي. په دنیا کې یو داسې نظام نشته چې غر د پاس سلور سټیشن وي چې په گاډې وته خېږي و عجیبا مکه کې رستو کېږي مکه کې په داسې رو 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 لکه د مار ځان پوهې کې چې مار څنګه دي داسې ځان له تاوي 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 داسې ریل گاډې و تاوي دو تاوي دو تاوي دل او برا درې نیم زره فوټه به برا لنډي کوتل ته وخته.
ډاکټر جاوید اقبال وایي انګریزانو چې کله په خیبر دره د سړک او بیا د ریل ګاډي پټلې جوړوله نو ځایي خلکو یې ډیر زیات مخالفت کړی وو خو بیا هغه وایي چې د ځایي خلکو مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره انګریزانو د سړک او پټلې کار کولو ټیکی ځایي قبیلی مشرانو ته ورکړی وي
او بیا چې کله هغې دلته لارې جوړول شروع کړ دا پټلې چې کله جوړوله د ریل دا پټلی چې کومه ده نو د دې په زړه کې دا شک و چې پته نه لګي انګریزان دا لارې جوړوي نو دا ځان ته یو مستقل یو ذریعه جوړوي چې هغه راشي زموږ د علاقه قبضه کړي او دلته خپل فوزونه لړکي. نو د دې وجه نه همیشه چې کله هم سړک جوړ شوی دی نو دلته مزاحمت شوی دی که د ریل پټلۍ چې ته ټولې شوی د مزاحمت شوی دی نو هغې دپاره دې د دې پلاننګ شروع کړو تقریبا 10-12 سال پکې ولګېده 10-12 کالونه دا پلاننګ کېدو او اخیری چې کله بیا دې کنسټرکشن شروع کړو نو د دې علاقې خلکو ډېر زیات مزاحمت کولو بیا هغې بیا دې یو لار دار اوخ کا چې د دې خلکو چې کوم مشران دي نو مختلفو علاقو کې هغه مشران وته دي د دې پټلې جوړولو اټیکې چې کومه ده ناغه په ایسو کې تقسیم کا نو د دې قبیلو دي مشرانو ته غیبی ټیکی ورکی.
پروفیسور ډاکټر جاوید اقبال په خپل سیرونو کې دا خبره ثابته کړې ده چې دا مدورا سي په خیبر دره چې بکله قافلې او خلک تیرېدل نو افغانستان له اړخه لومبه پړو به لوړګي یا لنډي کوتل او دا پېښور اړخه به هم قافلو د ورځې په رڼا لوړګي ته ځان رسولو چرته چې بدوی ته پوره سارنه تحفظ او سانتیاګانې ورکول شوې.
اصل کې جی کوشش به دا کولو قافلو یو ځل به د جمرود نه دی په دره کې داخل شو نو تر لنډي کوتله پورې یا چې لوړګي وته موږ وایو تر هغې پورې به دی بیا دمن نه کوله په منځ کې چې هلته به چونکې مختلفې قافلې د هغه سایډ نه بچ راغې هم به ملته کې پړو بیا کولو شپه بیا د تېره که سهار وختي به بیا هغه ځای نه روته پېښور ته به تکل کولو او بیا د انګریزانو په دور کې چې کوم دا اوس د لنډي کوتل د کلا ده نو انګریزانو دلته بیا خپل یو عارضي کیمپ جوړ کړی وو.
دا خیبر په دره د بودمت آثار او کوشان خاندان د وخت لرغونی نخ نخانو نه علاوه دا جمرود کلا، علی مسجد او دا شګه کلا ذکر کول هم د اهمیت وړ دي. دا خیبر درې پلار په جمرود کې د باب خیبر سره نږدې د جمرود کلا په حق له ویل کیږي. سکانو چې کلا په پیښور قبضه وکړه نو علاقه غیر یا افغانستان له اړخه به په وخت په وخت حمله کېدې، نو ځکه په پیښور کې د رنجیت سنگ گورنر هری سنگ نلوا دغه د خټو یو لوی کلا جوړ کړه چې مقصد یې د خیبر پلار د حملورو لار نیول او په دې ډول ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي دا جمرود کلا چې کلا جوړ شو نو د کابل باچا دوست محمد خان سره یاره شو چې ګنی سکان په افغانستان د حمله کولو تیاری کوي، نو ځکه یې په کال 1308 کې دا خیبر درې پلار په کلا حمله وکړه او دا ډېر ورځو د پاره د جمرود د کلې محاصره کړې وه. خو چې کلا بیا هری سنگ د پیښور نه خپل فوجیانو سره جمرود ته لاړو نو افغان لښکر د خیبر درې بره غرونو ته وختل. ډاکټر جاوید اقبال د جمرود کلې په حکله وایي
دا د سکانو په دور کې جوړ شوې ده، خو محققین دا وایي چې دا کله سکانو دا کلا جوړول نو دلته مخکې نه دا ځای چې کوم دی نو ډېر په لوړه باندې وو او زاړه بنیادونه هم دلته موجود وو چې هغې نه داسې اندازه لګي لکه چې مخکې هم دلته کلا ملا یا څه داسې د دفاعي نوعیت تعمیرات مخکې هم موجود وو، خو بهرحال پراپر دا کلا د سکانو په دور کې هری سنگ نلوا چې کوم دی دا هغې په قیادت کې دا جوړه شوې وه. او بیا هغې نه پس که لږ مونږ مخکې لاړ شو دا د شاګې کلا ده، نو دا د انګریزانو د دور کلا ده. انګریزانو ډېره لویه کلا دلته جوړه کړې ده، پکې پوره یو کینټونمنټ دی، اوس هم پکې د پاکستان فوج چې کوم دی او د پاکستان ایف سی او د دې ځوانان پکې پراته دي.
دا خیبر دره چې کوم ځای د دنګ غرونو تنګ او خطرناک لارو تیریږي هغې ته د علي مسجد سیمه وایي، چرته چې د مودو راسې یو وړوکی جومات او بیا د علي مسجد کلا جوړه ده. د علي مسجد په حق لا ځایي خلک وایي چې حضرت علي رضی الله عنه په خپل ژوند د خیبر درې ته راغلی او هم په دغه نسبت دې ځای ته خیبر او دغلته جوړ جومات ته علي مسجد وایي. خو بیا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې سبکتګین باچا په وخت کې گورنر ابو علی د خپل نو په نسبت یا د حضرت علی رضی الله عنه په نسبت د غزه او جماعت ته علی مسجد نوم ورکړی وو. خو بیا هوای چې یو انګریز فوجي په خپل کتاب کې لیکلی چې دویم افغان انګریز جنگ کې دغلته خونه جماعت او نه دیسی میتا علی مسجد ویل کېدو
چې د سبکتوګین په دور کې چې کله دلته سبکتوګین خپل عملداری او خپل واک اختیار واخیستو په لاس کې په دې علاقه باندې نو د دې علاقې یو گورنر هغه مقرر کړ چې نوم یې ابو علی. نو دا هم ممکن ده چې دا ابو علی په دې لاره تیر شوی را تیر شوی وي، دلته کېدی شي مونځ هم کړی وي او کېدی شي دا جومات هم ورکوټې شان هغه آباد کړی وي او دا نوم بیا علي مسجد هغه خپل نوم مناسبت سره یا د حضرت علي د نوم مناسبت سره دې ته ورکړی وي. خو بیا یو انګریز فوجي په خپل کتاب کې لیکي چې کله دویم جنگ کېدو د افغانانو د انګریزانو د هغه په کال 1308 کې شروع شوی وو، نو هغه ټایم کې هغه وایي چې نه دا جومات او نه د علاقې ته بیا علي مسجد ویلو.
د علي مسجد کلا په حق لا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غر د پاسه دغه کلا افغانانو جوړه کړې وه او بیا وروسته انګریزانو نوره هم مضبوطه او په حکړه چې مقصد یې د خیبر په دره قافلو او ګاډو ته تحفظ ورکولو سره سره ستراتیژي یا عسکري اهمیت هم. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې علي مسجد کلا سر نږدې انګریزانو یو ټنل هاسپټل یا د غار دننه روغتون هم جوړ کړو، د کوم په حق لچې د تاریخ کتابونو کې ذکر نشته او هغه پړون بدل د غلطه تلو. د دې په وینا د دې مقصد دویم جنگی عظیم کې د افغانستان دلار د روس او جرمنی په هندوستان حمله په شکل کې یو حفاظتي قدم او
د دې کلا نه بالکل لاندې په غر کې دننه د سورنګ په شکل کې یو هسپتال دی چې دا د دې ذکر نه مخکې چې په یو کتاب کې مالی دلې دی او نه چاته په سرکاري دستاویزاتو کې شته دا پټ پاتې شوی دی. دا ما بیا چې هغې ما ته ووی نو بیا ما وکتو په لومبي ځل له پکې دننه هم ننوتو وګرځېدو، حالانکه هغې ما سره تلل نه دننه هغې وی چې جی دې کې دننه ساجبا جبا وزونه راځي، نو دا ډېرې مودې نه شال پروت دی د دې استعمال نه کیږي.
په کال 2012 کې د امریکایي حکومت په مالی مرسته د پیښور نه تر تورخم پورې 50 کیلومتر اوږد سړک چې زیات تر د خیبر درې نه تیریږي کار پیل شوی دی او د دې لپاره د یو ایس اے آی ڈی یا د امریکې نړیوالې مرستندویه ادارې خوشا 5.5 بلین روپۍ منظور کړي دي. دا خیبر په دره یا سړک دغه د بیا رغونې کار زیاتر تر سره شوی دی، خو بیا هم وخت په وخت او په خصوصي توګه د شپې په دغه سړک د مال اړون کولارو او د سورلو گاډو ته خطرې وي، او د شکو او ډاکونو علاوه د گاډو ډرایوران او مسافرو ته مرجوګله هم پیښیږي. گران اوریدونکو، تاریخ پانا کې مودا خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت سره سره په دغه دره جوړ سړک، پاټلې او لرغونی ځایونو په حقله معلومات درکړل. بل اونۍ به د پښتونخوا یو بل تاریخي ځای یا ودانې په حقله معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.